خل هغه مخکې او رستای راپور لرو. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د دې هیواد لوړ پوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلنی راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په پنځم خبر سره چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبری ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبری بریدونو لاره د امریکا زیربناوي په نخښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهم امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلی چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دی چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحده ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبری فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بودی خبرونه کی د پېښور د عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاوده دي. وړاندې به یې جزئیات په خبرونه کې درسره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلی یم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو له لرغوني دود سره آشنا کړو.
دا ژوند تیزی کې او کمی دی. یو سره چې د لرګي جیپ تیزی به سره کمی دی.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاه جان په دربار هم مشهور دی، له کلونو راهیسې د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکه صوفیانه کلامو حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله ده که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې د ډبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا ووایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کښې را وړي پښتون خو هل لري چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالې په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکټنه ل ازادي رادیو
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو. بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی. کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه ادبی او کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی. خو زموږ زیات تمرکز چې هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزشي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونو فارغ شول نو هغه په سافټ سکل یا مهارتونه ځکه هارد سکل هغه سکل دي چې په وترونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی بیا په عموما عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو موږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارد سکل یو انسان تر انټرویو رسوي یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده دي.
د ځوانانو د روزن په برخه کې تاسو د کوم پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟
د ټول پوځو د انجینرۍ نه ونسه د ټپ د ټول پوځو
شنواره سب دغه محصلین چې تاسو وایسته چې دوی مروزلې دي دوی په تاسو خپل بهیر ترا غوښتل چرته مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډلیز ډول څنګه
دوی لپاره مونږ د افتواری 15 ورځې میاشتنی مجالس لرن غونډه به مونږ لرلی دوی لپاره مو ټریننګونه جوړول درې ورځې افتوار توا افتی میاشتنی د میاشتنی پروګرامونه به سر په سازان ټرینران به دوی به مروزله دوی ته به سافټ سکل او لایف سکل ته ټریننګونه ورکوله او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرونه زما په فکر باندې پورته دي چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوستم تللی او کابل تم راغلی دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان چې افغانستان تقریبا دی شل ولایتونو زیات پوری چزما سور معلوماتي د شل ولایتونو زیات ماس په موسره په توګه برنامه شامل وو ځکه چې په ننګرهار په اونتون کې او په خوست په اونتون کې او کابل په اونتون کې بلدا به چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې ورته په کابل خو شته دا خو یو پلاس دی نه د پایتخت دی نو د افغانستان د شلو د شل ولایتونو کاس کوم لکه څنګه چې په دېوښ نو ولایتونو ځانان خو بدلته موجود شو دلته به دوی راتل او زموږ په برنامه کې به پرخه خستله او دوی به روزل کېدل او یو کتري ژبي او کو پورتو ژبي او کده جنوبو کده شمالو کده مشرقو کده مغربو په دې برنامه کې به پرخه خستله او الحمدلله چې موږ اوس ګورو نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوي چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پیجیش ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخه ته راشم په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کې چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده نو په دوو مختلفو برخو باندې کار شوی دی
کلتوری برخه کې تاسو مثال را کولای شئ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه ترپګنی یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله دی په پد په دل کې به لور ورکوله یا د کلتور په دونکو کې به یعنی یو پیغله بچو دی دلا دی وی په کوشته کې به کوم په دونکو په کلتور به چې هغه ملاتو ملا ماتول کیو هم دی پلار کور د پاره او هم دی د خبرګارۍ ټولو طرف د پاره یعنی د دوه فکری رغونې د پاره او ذهن سازۍ د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه موږ پر افاق په طرف باندې یوسو نو د دې لپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل نو موږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه موږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه حج شوه دغه تر سره کوو یا به مړې ژوندی اوسلو هلته به فرض کوو سو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغهلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی څوی نه ونو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبر باندھے رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور ارخود نه تیر کو خاص کر دغه زبو خپل کوم ټولنیز دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یاز کی چرته په هغه معلومات کمی زموږ د همزه په فکری بهیر ټول کار د زوارانو په فکری رغونو په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات څه شو معلومات په هغه زیات شونه په خپل باندې
شنوار صاحب د ادب برخه ته راشم د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړی دي څه مو کړی دي
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډېرې اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلفو برخو کې مرسته کوي
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سرزنې افتواره پنځه سرزنې دلی خو اوس له بده مرغه د بعضي ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زمون ادبی وسنی هغه کوم هفته ونیزي او پنځه سوزنی غونډي چې دي هغه زیاتره وخت ځنډیږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشت مو ځنډیږي او اوس مشکلات لرو غونډي واکه چې مشکلات سره مخامخ
دي. راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ؟
زمون پروگرام داسې دی چې زمون د ټیم چې باید مون خپل فزیکی مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څو پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې ځته ولري پدوس کسانو ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړی دا د دې باندې یو سلینیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روژې نوړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کې خود زی په نیک پال سره چې ان شاء الله دا سلینیز لړۍ په پیل کې چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي نو بیا همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم نوموتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو شي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به نو خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار سپ تاسو په لند راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلوریم صفو کې لیکلی دی نو د دې کمپوزم شوی دی او ایډیټ فکر کوم په وروستۍ مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله د اختر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. ښاغلی شفق تاریخ لوستی نو د یو تاریخي کتاب په اړه لده وورو چې څه پکې مهم ورته یې سیدلې دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچې د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته ښاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي ورسته مخینه چړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حلار هم په ګوته کوي. ځکه خو د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی. تر دې مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنې تاریخ څونه لغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زوره ورو پر کمزورو واکمنی کړي. قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي او څنګه ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی؟ دغه راز پکې بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکیږي. د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسید. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډیر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږیږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریاتو پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوې څه نه پکښې موندل کیږي. او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل شي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر شي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر شي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغو به سیاسي تاریخ ته ډېره پورې راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راڅرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړئ. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه شوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلوه جلا تمکیږي، ورسته د هغه ریښه معلوموي، بیا ورسته حل لار ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه شي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوسی او د غراز د زورورو هغه علتونه معلوم کی چې پر کمزور باندې واکمنی کړې و او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنی کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند د نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشته سحاک د لندو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څرنګه کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري. د مرکه په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څرنګه کیسو ته مخه کړې ده وای. لندو کیسو
ته زما څنګه پام واوښتې افغانستان کې هغه زیات تراجدی زیاده سوالی او اغا وقتی ما که ازاد شید که زیاده تجربه ندرلو دلا یعنی پامی تیر نور تا اوشتی او لاس نیم پیستنه نبندی زیاد نبانی اوشتی نو حقا در دونه یعنی پیاله لکس ولا از ما چه تا احساس ولا از ما اغا چه وام اغا در چه ما در طولینی چه اخیستی یا در خبال هواده در دونه سخمی اغا سی اغا دونه دیر سو چه اغا در شیر پیاله چه نور نو شیر کی نه زایدنه نو ما دغه هغه ته مخه کړنه او زه په هغه باندې کرشته در فهم زیده ولاندې کسی پا تخنیک بانی دونه پا یدنه مونه ما یو لیکنه وکرماته یو لیکنه معلمه ده نو ما وفا اخبار تا اغا وقت وفا اخبار وفا پیشور کی چاپی دی خدای بخشلی فکر کوم وفا چه او مشاره خدای بخشنده رسول امین و او اخبار ده استاد محترم استاد هیواد ملسان تر اغا لاندی تر مدیریت لاندی اغا که دی نوما هیواد ملسان تو واسطه و اغا پا وفا که چاپ سو او پر سره لکلی و لاندی کسا نو زه یو چا اغا سفاله چی دی لاندی کسور تر لکلی و بس ما تا وجو لاندی کسی تا واشتلی بیم یو چو و لکلی
مرمن ملال دارا ته وای چې وسلاند کې سیلې کوي
خو وسلاند کې څه چې دا اوس ډیره مختلفه نه ده یعنی ورسته به نه ونه لیکل په دې خاطر چې بیا ما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډیره سوله تجربه ډیره سوله او هغه د دنیا چې ما غوښتل چې بیان کما هغه بیا ما نور په شاعری کې کولای شوی نو بیا په دې خاطر باندې کې سره څه پاتې شوله
د سپینې پاڼې تر ټولګي ورسته مو کیسې لیکلې دي
د سپینې پاڼې ورسته د سې مسافرې کیسې لیکلې دي ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوې دي او ځینې د اوسوس هم د اوسوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې و په ټول افغان کې و یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله نو هغه سمې ولیکلې خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا ځکه کتاب غونډه کما را غونډه کما هغه سمې ونه سوي را څخه پاتې سولې را څخه او بل هغه چې په لاندې کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې می شعر هغه کې دی د شعر هر کلی می کې هغه سمې ونه سوي ما په نظر باندې نو ځکه کیسې ته نور توجه و نه کړنه او شعر ته می پام ډیر سو
تاسو ول هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسه ته مو مخه کړه نو دا دوه ژانر څنګه دی بل ځای نیولې شي
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي کیسه او هغه یو څه سره نږدې دی نه نظم چې دی آزاد شعر دی ما په نظر باندې لاندې کیسه وده یو څه سره نږدې دی غزل چې د چوکاټ کې ډیر تنگ دی او دا نظم یې آزاد شیر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دا مشابهت په دا زما نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېز یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه په منځ کې موجود دی دغه
پروین ملال وویل چې لنډ کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
په بازار کې ساقي ستا خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره اوسو د انګور کیسه نیمګړې ونې خوب کې مڼې ونې خوب کې مڼې وینې څانګې څانګې لاسونه لپی لپی خوږیږي بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو لوږه شونډو ته راغلې کروانونه یې ځګیر وکړې بېتڼۍ وړي دردونه ستنی نسته په بازار کې د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه په څو رنګه شفقونه د باران سره بڼ جاړي سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیک هسته نه وږمې سته د رڼا خلقت ولاړ دي سپېدو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر دوره کسنې ورځې ستړي سوې د ځان په پلټونو دنجلی خوب بی تعبیره ده مکتب لار که راشنس و دیوالونه ده مکتب ده زنگ پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر توریسترگی چه پیسی وی حافظه الوتل چیر شخ کری وزرونه ی جره ی تو بنی بولی آدم ستا خودرخانه ی ده ورکسه وی پتی خان دی مین سوی محبوبه ی رابیانه ده تنجلی خوب بی تعبیره ده کتاب توری لویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان ما یمسو پا کسا کی یک کردار ده شهی نسته ده ملی هندار متن وسخصوی تنجلی خوب بی تعبیره ساقسته خو ساقی نسته ده تکمیل کسانی مگلی تاک لخبل او روزو ده انگور کسانی مگلی
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې لډیرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړ کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره په اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وای
دا ژرند تیزی کې کمی دی، یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزی کې بل سرته کمی دی.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري، وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت دا لري، د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه، او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانه وړه کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلي. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولی. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغې سره وړوکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړوکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم، چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس هم برابرې دي، او کوم وخت چې دی دا کاڼې مړې خراب شي، دا لرګي مرګې خراب شي، هغه ورته بدلوي او نور خپله استفاده ترې کوي او بس خپل ضرورت یې راپه کوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېرې ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژرندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زحمت شیبر په خدای سپار.
پردیخاریگی استاد ہوں ادا ہو زدتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پریدا چلوزنا درو گر کیا کرم پریدا چلوزنا خراج واخلم بولر مدا چت مازنا خراج واخلم او زبا پخول شم استامینا با پخلاک زبا پخول شم استامینا با پخلاک تراتا سبا سبا تو زبا بیگا کم تراتا سبا بساشی لنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی